کابل سي چې د خپل کوزدن سړی ته شریعت را وکړي د په دواړو ځایونو کې، نو دا هم خبره ده. لنډه داسې، په شریعت کې د خپل کوزدنې سره یو ځای کېناستل، خبرې کول مخکې له واده کېدلو نه، دې کې شرعنه هېڅ ستونزه نشته.
مولانا بسم الله وایي د خسر کور ته د زوم ورتګ د مینې د ډېرېدو لامل کېږي، چې باید د نجلۍ کورنۍ مخالفت ونه کړي.
زوم سره هغه د لور له وجې نه یا د خور له وجې نه چې بیا کله وخېسي د سړي ډېر نږدې دوست ترې جوړېږي. نو زه خلکو ته دا مشوره ورکوم چې که چیرې د زوم راضي مخکې له واده نه چې هغه البازۍ ورته وایي، دا د محبت لامل ګرځي، دا ډېر بهترین کار ده. ځکه چې دنیا ټوله په محبت باندې ودانه ده، او دنیا ټوله د کورنۍ نه جوړه ده. دا خلک چې پیدا کېږي د زوم او د ناوې نه پیدا کېږي، چې کله لجې نه محبت شروع شي ټوله دنیا کې محبت تقسیمېږي. نو د ما خلکو ته دا مشوره ده چې که چیرې دا یو کار د محبت لامل ګرځي، هغه ډېر ښه کار، بلکې حکم کې مستحب نه هم اوړي.
ولی ځینې کورنۍ دا شرم ګڼي چې زومې کور ته راشي او له خپلې کوژدنې سره وګوري، او که د لیدلو موقع برابرېږي کوژده شوي ځوانان باید په کومو مسایلو خبرې وکړي. په همدې اړه مو له ارواپوه استاد ذوالحق شمس سره مرکه کړې. افغانی ټولنه کې کله چې یو زلمی کوژده کوي، دی له کوژدې وروسته نه پرېښودل کېږي چې له خپلې کوژدنې سره وګوري. که په دغه موقع دوی سره وګوري، د دې ګټه به څه وي؟ او که سره ونه ګوري، تاوان به څه وي؟
د واده د وخت وړاندې که یو پیژندنه موجوده وي، که یو ژور تفاهم موجود وي، که یو داسې زمینه موجوده وي چې یو بل سره سړی وشي کولی عاطفه شریکه کړي، دا امکان پیدا کېږي وروسته کې چې په ډیر ډاډ سره یو بل سره ژوند وکړي. هر څومره چې عاطفه او ډاډ په کورنۍ کې زیاتېږي، د پرمختګ او د ټولنیزې ودې زمینه مساعده کېږي. یعنې د ټولې پراختیا او توسعې عاطفي بنسټونه په کورنۍ کې او د نارینه او ښځو په اړیکو کې دي. هر څومره چې دا اړیکې نامناسبې دي، ټولنه او ټولنیز وضعیت نامناسب دی. یو څوک چې کورنۍ مدیریت کې خپل ناکام پاتې کېږي، د باندې ناکام پاتې کېږي. یو څوک چې خپل کورنۍ کې تر ټولو نږدې غړي سره خپل اړیکه نشي درلودلی، یا سالمه اړیکه نشي ټینګولی، د هغه نه د باندې ټولنې سره نورو سره ښه اړیکه نشي ټینګولی. که وي هم د یو خوا موازنه بلې خواته راځي، په دې خاطر ښه ګڼل کېږي او که نه سمه نه برقرارېږي. دا تر ټولو اساسي ستونزه ده په دغه نه لیدو کې چې زمونږ ژوند بیا تصادفي بریالیتوب لري، نه اساسي بریالیتوب. په ناڅاپه که بریالی وي، هغه بریالی وي، هغه ژوند هغه ده او که نه نه. هر څومره چې انسانان یو بل سره اړیکې ولري، خبرې وکړي، وګوري یو بل، دوی په ډېره ښه معنا سره یو بل سره ارتباط برقرار کولی شي. هر څومره چې یو بل ونه ګوري، هر څومره چې لرې نه یو بل سره اړیکه لري، د دوی خپله ذهني یا هغه خپلو شخصي باورونو سره برابر دي اړیکه جوړېږي. زه فکر کوم دغه شرایطو کې اساسي تغیراتو کې چې راغلي دا شی ورو ورو له منځه ځي، اما تر اوسه پورې چې له منځه نه دي تللي، زمونږ عرفي مقاومت پاک باندې پاتې دی. دغه ډول ضرورونه کولی شي ولري، ماشومانو باندې تاثیر لري، ذهني وده پکې نشته ده او نه کېږي. هغه تقسیم نه عادلانه تقسیم دی، مسؤلیتونه ښه نه اخیستل کېږي، او په څو کاله د ژوند وروسته کې دواړه خوا یو بل نه هغومره یو بل ته تاوده نه دي، ګرم نه دي، او یو بل ته جذاب او جالب نه دي لکه څومره چې باید وایي. برعکس په هغو کې چې مخکې نه یو لیده کاته کېږي، رابطه جوړېږي، هلته یو داسې منطق منځته راځي چې یو بل سره کولی شي په آزاده معنا باندې د یو بل ذهن ولولي، د یو بل اړیکې تحلیل کړي. مثلا د دې زمینه ډېره کمه وي چې یو د بل نه تېښته او یو د بل توهین او یو د بل نه زغمل پکې منځته راشي. برعکس هلته په دې خاطر چې اړیکې شته ده، ډېر موارد په تفاهم سره حل کېدلی شي.
که چېرې ځوانانو ته دا موقع برابرېږي چې هغه له خپلې کوژدنې سره وګوري، هغه دواړه باید په کومو مسایلو خبرې وکړي چې تر څو راتلونکی ژوند یې بریالی وي؟
بریالی ژوند هغه دی چې د دواړو ترمنځ ډېر مشابهت یا ډېر توافق موجود وي. په ډېرو مسایلو کې توافق موجود وي، او خبرې وکړي په یو موضوع کې که دواړه خو هم فکره اوسي، نو داسې اټکل شوی دی او داسې تحلیلونه شوي دي چې د دوی د ژوند دوام هم ډېر دی، کیفیت هم ښه دی. برعکس یو بل منطق دی، هغه انتقادي منطق دی، هغه وایي چې هر کله د دواړو ترمنځ اختلاف نظر موجود وي، ولی یو بل وزغمي، دوی په راتلونکي ښه کورنۍ اوسېدلی شي، ځکه دوی ذهني وده ډېره کوي، عقلي وده ډېره کوي. د قضایاو په هکله باندې انتقادي تفکر دی، دواړه خواځان ته حق ورکوي چې خبرې وکړي. دا دوه لوی لوی دي، اما په وړو کې دا چې په کوم موضوع باندې خبرې وکړي، دا د په ټولنه کې د هر یو عقل او د هر یو ذهني ودې پورې ارتباط لري. اما ښه دا ده چې د ژوند تر ټولو مهمو او تر ټولو اوږدمهاله ارزښتونو باندې خبرې وشي، چې هغه متاسفانه نه کېږي. په ډېرو سطحي مسایلو، په هغو محرومیتونو چې دلته په لنډمهاله کې پاتې شوي دي، په هغو باندې خبرې کېږي. اما د ګډ ژوند په قرارداد باندې خبرې کول، په ګډو ارزښتونو باندې خبرې کول، د بریالیتوب په سر باندې خبرې کول، د ژوند لپاره نقشه درلودل او طرحه درلودل او پلان درلودل، هېڅ تر پورې نشته ده یا ډېره کمه سلنه کې شته ده. زما په نظر بریالۍ ډله هماغه ده چې دواړه خپل منځ کې کوشش کولی تر ټولو اوږدمهاله ارزښتونو باندې خبرې وکړي او ووایي چې مثلا د زده کړې جریان څنګه کېږي، د کار جریان څنګه کېږي، د اړیکو هغه ساده او صادق جریان څنګه کېدلی شي، د دواړو خو کورنیو ستونزې څنګه باید حل شي، اوږدمهاله کې د څه شي نه تېرېدلی شي. دا چې وړو وړو خبرو کې د یو بل ته پاتې کېږي، یو بل سره لګېږي، هغه کوي، دا د هماغه شعور د بېرته پاتې والي دلیل دی. او پس د ډیرو غورځېدونو چې د ژوند په ګډ ژوند کې بیا راځي، بیا خلک همدا زده کوي، دا ځوانان بیا چې لږ پاخه شي بیا دا شیان زده کوي، وروسته کې بیا هغه وخت کې وخت نه وي او د حسرت وخت وي متاسفانه.
درنو اوریدونکو، په خبرونه کې مو هم اوریدل چې لا کوژدنې سره لیدل هیڅ ستونزه نه لري، بلکې دغه کار سبب کېدلی شي چې دا کوژده شوی ځوانانو او هم دا ډول د دوی د کورنیو ترمنځ مینه ډېره کړي. لا دغه موقع په استفادې سره دوی کولی شي چې یو بل خو پیژني او د راتلونکي ژوند په اړه مناسبې پرېکړې وکړي. خوږو اوریدونکو، د تاندې څانګې دا خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان مالیه وزارت وایي سکل د ګمرکونو عواید لوړ شوي چې یو لامل یې هم د فساد پر ضد مبارزه ده. دا چې د افغانستان د ګمرکونو عواید تر پخوا څومره لوړ شوي، لا هم په کومو برخو کې فساد شته او څومره عواید اوس هم شخصي جیبونه ته ځي، هغه مسلې دي چې د حقیقت څه دی د دې اونۍ په خبرونه کې پرې بحث کوو. زه شاه محمود شینواره یم او د نن په خبرونه کې په همدې اړه د افغانستان د مالیه وزارت د ګمرکاتو له مرستیال نجیب الله وردک سره غږیږو.
مهین صاحب محترم، لومړی ډیر زیات مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړه د مرکې لپاره. په لومړي سر کې وی چې د ګمرکونو عواید څومره لوړ شوی دي؟
ډیر تشکر، ډیره مننه راتک څخه. مو صح کال یعنی دیار لسو شپګنیوی مالی کال چې د قوس په اخر کې ختم شو، په دې کال کې مونږ یو سل نشپته اشاریه یو میلیارد افغانۍ د مونږ راټولې کړې، چې په دې کې درې او یا میلیارد دا د ګمرکاتو د لار نه راټول شوی او نور باقی مندای بیا د عوایدو وزارتونو لار نه او مستوفیتونو لار څخه دا پیسې راټول شوی. او همدارنګه بیا د ایم اف سره مو چې کوم هدف ټاکلو، د هغې په مقایسه باندې تقریبا 14 میلیارد افغانۍ د افزایش په دې کې راغلو.
کوم شخص نه وایي په کومو ګمرکاتو کې دغه عواید لوړ شوي دي؟ آیا په ټولو کې؟
په ټولو ګمرکونو کې د مونږ د عوایدو کچه لوړه وه، چې د هرات ګمرک په راس کې د څو کاله قرار لري او سح کلم د ټولو نه زیات عواید چې راټول شوي هغه د هرات ګمرک د لارې نه.
د عوایدو لوړوالی لامل ستاسو په نظر څه دی؟ د فساد مخه نیول شوې ده؟
د فساد مسلمان چې فساد کې کموالی راغلی دی په ګمرکونو کې، سهولتونه زیات شوي دي په سرحداتو کې، یعنی موږ ځینې خاص میکانیزمونه هغه مو شروع کړي دي چې د غیب تطبیق باندې تابند عواید او کچه اضافه کیږي.
که اوس راشو د فساد موضوع ته، اکثره غیدارې چې هغوی عواید لوړ لري نو په دغه ادارو کې د فساد خبر خلک کوي. که مشخصا موږ د بیلګې په ډول د تورخم ګمرک ونیسو، کړي خو په ننګرهار کې تقریبا څو کاله وشو چې هغه ترازو غیر فعاله دی.
موږ تقریبا یو درې میاشتې مخکې د افغانستان د کابینې مجلس ته یو طرحه وړاندې کړه چې اغه ترازوګان چې په سرحدونو کې د وزارت فائدامه مربوط دي اغه باید ګمرک ته ورکړل شي، ځکه متاسفانه هغه د تجارت لپاره هم د مشکل او د ستونزو سبب ګرځېدل دي او په عین حالت کې هغه باید د فساد هم شوی دي. نو خوشبختانه چې هغه طرح هم منظور شول، تایید شول، تقریبا د یو څو ورځې کېږي چې په ټولو سرحداتو کې چې کوم ترازوګان په ځینو ځای کې موږ نم درلودل نو زم خوشبل چې موږ د پاره یو سهولت شو. نو د موږ ترازګان چې دی هغه یو خدای دی چې وزارت فائدہ می څخه ترازګان هغه شو، بل لوی هغه دا چې چون ټکنالوژي ورځ پر ورځ باندې مخ روانه ده، موږ چې کوم ترازګان مخ کې درلودل اکثره ترازګون هغه اړیر په خونی سیستم باندې جوړ دي. نو پاکی که متاسفانه ده فساد ده غشته ده ځکه چې موټر راځي لارې راځي په ترازو باندې دریږي او هغه وزن ښودل کی کی ریکارډ به نه پاتې کی. مونږ اوس کوم نوی پروګرام شروع کړی دی چې باید د حمل یا د ساور میاشت تر اخر پورې دا مکمل تطبیق شي. هغه به مونږ ډیجیټل ترازوګان نصبو چې هغه به بیرته د مونږ د ګمرکاتو د سیستم چې د سکوډا په نامه باندې دی د سکوډا سره به وصل. نو هغه به دای چې هر موټر چې راځي معلومیږي چې مثلا یوه میاشت دوه میاشت یو کال مخکې کوم موټر راغلی و وزن یې څومره و څومره وزن ته اجازه ورکړل شوې ده ټول شی په کمپیوټر کې غږیږي. یعنی نشي کولای چې مامور خپله تصمیم ونیسي چې د دې موټر وزن څومره دی.
څه فکر کوئ تر هغه وخته پورې دا الکترونیکي که په لویه کې دا پوښتنه راته ځواب کړي لکه څنګه چې تاسو ویل چې تیرو کلونو په پرتله باندې زموږ عواید لوړ شوي دي اوس هم زموږ د ګمرکونو عواید فرار کوي په کومو برخو کې؟
متاسفانه چې هم فساد په اداراتو کې شته دی د ګمرک په ادارو کې او هم فرار د عوایدو شته دی. موږ چې معمولا دغه عواید اضافه کوو په هغه کومه فیصدي باندې چې دا عواید اضافه کیږي دا تنها په رشد اقتصادي پورې اړه نه لري. دا د موږ ټول هماغه تعهد مو چې په اول سر کې اعلان کړی دی چې موږ به د فساد سره مبارزه کوو. یعنی زیاتره د مغو د خلکو جیبو ته نه ځي د بیت المال پیسې بیت المال ته راټولیږي. نو دا په دې خاطر باندې دا اضافه والی دی. نو په ټولو ساحو کې متاسفانه د موږ هغه شته دی قاچاق شته دی په داخل د ګمرکاتو کې مشکلات ستونزې شته دي. په همدې خاطر باندې موږ غواړو چې هم په ټکنالوژي بخش کې هم په منابع بشري کې موږ یو سلسله طرحې او پلانونه لرو چې کوم خلک واقعا لاړ شي په څه شکل باندې د هغې نظارت وشي چې هغه خپل اجراءات په څه شکل باندې کوي. که
په کوم برخو کې چې فساد شته چې تاسو خپله هم یادونه وکړله د دې په وړاندې مبارزه شوې ده که شوې ده تاسو هغه پایلې ته رسېدلي یاستئ نتیجې ته؟
نه پایلې ته خو زه فکر کوم چې دا یو دوامداره کار دی. د موږ هغه کومه ډېره مقدسه مبارزه چې د فساد په وړاندې مو شروع کړې ده هغه به دوام ورته ورکوو. که چیرې ترازو اوس کمپیوټري کیږي دا به د فساد په وړاندې به یو غټه مبارزه وي. که چیرې موږ په یو سیستم باندې خلک استخداموو او بیا یې په ګمرک کې توظیفوو دا هم د فساد په ارتباط باندې یو غږ. په دا اوسو وختو کې مو یو بل پروګرام غواړو چې شروع یې کړو انشاءالله په لنډ وخت کې به تاسو ته هم خبر درکړو. موږ غواړو چې هغه ټول هم د عوایدو په بخش کې چې کار کوي او هم د ګمرکونو په بخش کې چې کار کوي دوی ټولو ته موږ غواړو چې دوی دارایی باید ثبت شي چې تا د دومره پیسې د کمه کړي دي د کم ځای نه دی کړي دي مخکې د څومره پیسې درلودلې اوس د څومره پیسې درلود بیا به په هر کال باندې د دوی د دارایی کتل کیږي. د هغې هدف مو دا دی چې کوم د فرار کچه چې ده چې دا راټیټه کړو د فساد کچه چې ده چې د بین یوسو او هغه څوک چې واقعا په دې کې دخیل دی مطلقاً د ادارې څخه یې وباسو منفک کړو او څارنوالۍ او عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کړو چې عملا دا پروسه هم د اوس هم روانه ده.
که موږ لوی ترانزیتي دروازې وګورو هلته په کراچیو کې مالونه قاچاق کیږي چې هغه د خپل هم د عوایدو د فرار یو بلګه خلک دا یادی چې د مثال په ډول باندې په تورخم کې هر ورځ په سلګونو کراچوانان دي چې هغوی مالونه په کراچۍ کې راوړي او د محصول نه پرته بیا ښار ته ځي.
په مجموع کې د ټولو اداراتو خصوصا په سرحداتو کې چې د موږ سره دي د هغوی همکاري راسره شته ده. مګر متاسفانه د وایم چې په هغه کچه چې باید وي په هغه کچه باندې نشته. په هماغه خاطر باندې باعث دې ګرځي چې مثلا که مال په کراچۍ کې تیریږي یا مثلا څوک یې د ګمرک څخه په څو کیلومترۍ کې د باندې تیریږي په قاچاق توګه باندې که نه دا ټول امکانات شته دي ځکه چې کوم ځای کې چې نغدې پیسې اخیستل کیږي هلته متاسفانه د فساد هغه امکان شته دی او د فرار د عوایدو امکان شته دی. نو موږ غواړو چې د تر هغې پورې چې څو په د خارج په شکل باندې ټولګیټونه جوړیږي او دروازې برقی جوړیږي او بانکونه په مغه شکل باندې پیسې واخیستل شي نو تر هغې پورې موږ حاضر یو چې د نورو ادارات سره په هماهنګۍ باندې دا پیسې په سرحد کې واخلو تر نور چې په داخل کې د نورو د فرار د عوایدو کوم امکانات چې دی هغه د منځه لاړ شي.
اوس راځو داخل د ګمرک یو برخه چې خلک یو څه انتقاد لري هغه د تشریح په برخه باندې ده. داسې ویل کیږي چې مالونه چې هغه لوړ قیمت ولري او په ډېر ټیټه بیه باندې هغه دغه کیږي تشریح چې دی په درست ډول نه کیږي دا تاسې منئ؟
تشریح دا یو تخنیکي موضوع هم ده. تشریح موضوع په دې شکل باندې په نور دنیا کې د ټول مالو تشریح هیڅ وخت نه کیږي. تجار چې راځي تجار خپل اصل اسناد باید راوړي، وایي چې دا مې انوایس دی، دا مې بل اپلوډینګ دی، دا مې د نور اسناد دی، او د هغې په اساس باندې ګمرک به ورته اظهار نامه اچوي. بیا په مغه خاطر باندې تقریبا درې کاله مخکې مونږ ریسک مینجمنت یا مدیریت خطر شروع کړ. مدیریت خطر دا معنی چې مثلا هغې په اساس باندې کم تجار مونږ پوه شو چې هغه متاسفانه تخلفکاري، هغه بیا سره لاین ته ځي. سور لاین دا معنی چې هلته به تشریح ده. مونږ تقریبا هغومره امکانات هم اوس فعلا په ګمرکونو کې موجود نه دي. مونږ تقریبا مثلا ننګرهار دی، اول جلال آباد د ګمرک، مونږ روزانه تقریبا درې درې نیم سوه ته څلور سوه لاری راځي روزانه. نو که چیرې دا د په صحیح توګه باندې دا ټول تخلیه شي او بیرته تشریح شي او بیرته دې بارګیری وشي، نو دا خو نو ډېرې وسیع امکانات ته ضرورت لري. دا اوس هم زه وایم د ټولو وطنوالو ته، خصوصا تجارانو ته، د ما پیام هم دا دی چې که چیرې دوی اصل اسناد موږ ته راوړي، موږ نهایت زیات تسهیلات دوی ته.
سوداګرو هم په دې کې ګټه ده، ځکه هغوی هم په همدې خاطر باندې سویل کېږي چې هغه اصل اسناد نه راوړي او جعلي اسناد راوړي او په تشریح کې ترې تېرېږي.
نو په هماغه خاطر باندې د دوی هم د ستونزو سره مخامخ دي. یو وارې په داخل د ګمرک کې مال محصولېږي، بیا وروسته مراقبت سیار نیسي، که نه بیا مختلفې ادارې هم هغلته درئ. څومره چې دوی د موږ سره همکاري ونه کړي، دومره به دوی هم په ستونزو کې هغوی.
یو موضوع چې بله ډېره مهمه ده، هغه د زورواکانو، هغه سوداګر چې هغه زور هم لري، د هغوی موټرې بغیر د محصوله ښار ته بتللې. په تېر کې دغه ستونزه اکثره چارواکو هم منلې، اوس دغه مشکل شته؟
حد اقل زه متاسفانه چې د دې خبرې دا کومه چې هغه ده چې تاسو وایئ چې پخوا منل شوې ده، یعنی زه نشم منلی. زه وایم چې بدون د محصول څخه مال د ګمرک څخه نه دی وتلی، او که په قاچاق باندې راځي یا هغه خو نو جدا بحث دی.
شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د تورخم په ګمرک کې ساس یو کارمن په دې نه وهل شوی چې د یو کس پورې مشخص تړل شوي موټرو هغوی غوښتل چې جلال آباد انتقال کړي، ولې هغه د محصول لپاره ودرول. دې په ځای باندې چې هغوی مالونه ونه درول، ولې هغه کارکوونکي وهل یو د ګمرک؟
خو دا مشکلات خو متاسفانه هغه شته دي، مګر هغه قضیه هم د ننګرهار چې ده هغه موږ تر بررسي لاندې ده.
چې ولې دا معلومیږي چې د زورواکانو دغسې دغه شته دي چې هغوی مالونه انتقالوي
بدون د محصول څخه؟ هرګز نه.
په هغه ورځ باندې چې دا کارمند وهل شوی او دا موټر یې پرته د محصول نه وي تېرې شوي؟
نه، خیر، نه نه نه، هغه 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 هم قضیه یې په دې شکل باندې نه وه. موږ ته چې کوم ابتدایي بررسي شوې د هغې پورې هغه قضیه کړې ده، تفاوت په هغه کې و، تفاوت په محصول کې و. تجار طبعا غواړي چې کم محصول کړي، او هغه غوښتل چې مکمل قانون پرې تطبیق کړي، نو هغه په مابین کې جنجال او هغه راغلی و. یعنی هغه تجار نه دی، هغه قاچاقبر دی، او د قاچاقبر په وړاندې باندې به انشاءالله نه تنها د افغانستان د وزارت مالیه رهبری، بلکې د ټولو حکومت رهبری به د هغې په وړاندې باندې سخت غنه کار اخلي. د ډول قاچاقبرو په ارتباط باندې به پاینده کې د موږ د اجراتو په وړاندې تاسو خبر شي.
مننه. مهم صاحب، یو وروستۍ پوښتنه که دا هم راته ځواب کوي، تاسې هم خبر یاست، یو ډېرو خلکو هغه لیست ولیده چې د ګمرک نه پیسې یا ځینې اشخاصو ته یا کسانو ته ورکول کېږي. دغه موضوع حقیقت لري که وي؟ دغه پیسې د کوم ځای راځي چې بیا اشخاصو ته ورکول کېږي؟
نو هغه لیست خو مونږ هم د مطبوعاتو د هغه د لارې نه پرې خبر شولو، د سوشل میډیا د لارې نه په هغه لیست باندې خبر شو. نو موضوع محول کړې ده همغه عدلي او قضایي ارګانونو ته، او که چیرې ثابته شوه نو هغه اساس به هم معلوم شي چې د کومې ځای نه د پیسې راځي، او چا ته ورکول کېږي، ولې ورکول کېږي. او د ما غوښتنه به هم دایي چې ډېر سخته جزا دې خلکو ته ورکړل شي، هغه څوک یې چې اخلي او څوک یې چې ورکوي. او مګر مونږ نو بیا په دې ارتباط باندې چون موضوع د عدلي او قضایي او د نورو ارګانونو تر بررسي لاندې، نو په هغې خاطر باندې مونږ توقع دا ده چې هغه اخري نتایج موږ ته ووایي.
تاسو د حقیقت څه دی په خپرونه کې د ګمرکاتو معین نجیب الله وردک مرکه واورېده چې وایي دوی د فساد پر ضد مبارزه کې جدي دي، او دا یې هم ومنله چې په ځینو برخو کې لا هم فساد شته، او د دې ستونزې د مخنیوي په خاطر په پام کې لري چې په داخل د ګمرک او ترانزیتي دروازو کې سیستمونه کمپیوټري کړي تر څو د عوایدو د فرار مخه ونیسي. د حقیقت صدی خبرونه تر همدې ځای وه. تر بیا ښه وخت.
شیطانی نبکی حالا دمشه